السلام عليكم.
وعليكم السلام.
فن نظر داده شه ملگری ملتنا زمان فن نظر که هاییست
بله اوریدون که لرود زن معرفی که یه آزادی رادیو ده
زمان نظر داده چه ملگری ملتنا پا افغانستان که
میکروفون ستاسو
سلامونه د افغانستان په وخت و 15 دقیقې شوې. تاسو د ازادي رادیو نزی خبرونه میکروفون ستاسو خبرونه ته خوږیست. نن په خبرونه کې را سره د تخنیکی چارو د پرمخرولو مسولیت خغلی ته روشن لري چې دغه خبرونه به دغه د تخنیکی چارو پر اساس باندې مختزي او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې موږ سره ونه وخلیم. البته د خبرونه موضوع نن د ژمي په موسم کې افغانستان کې خلک څومره بیکاره کیږي او د دوی پر اقتصاد باندې څومره اغیز کوي پر دغه موضوع باندې بنن موږ په خپل خبرونه کې بحث ولرو. له تاسو ټولو اوریدونکو څخه هیله کوي چې په خبرونه کې برخه واخلي او د خپل روانو ستونزو په اړه باندې موږ سره خپل ستونزې شریکې کړي. دا چې په افغانستان کې ژمي کې خلک څومره له ستونزو سره مخامخ کیږي، هلته اقتصادي وضعیت څنګه کیږي. تر ټولو مهم مسله دا ده چې په افغانستان کې د ژمي په مهال ډیری شمیر کارکونکي خپل کارونه له لاسه ورکوي یا په هغه کچه باندې کار نشي کولی چې د اوړي په موسم کې دوی کار کولی شي. دا چې بمدغه رواني چارې د ژمي پر مهال د دوی په اقتصاد باندې څومره اغېز پرېوتی شي پر همدغه موضوع نن په خبرونه کې بحث لرو. په خبرونه کې براسره د اقتصادي چارشنونکي او د پانتون استاد ښاغلی نورالعزیز او تر څنګ یې د اقتصادي چارشنونکي ښاغلی لال زازی موږ سره ملتیا کوي. تاسو هم کولی شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ، اړیکه ونیسئ او د خپلو د ستونزو په تړاو موږ سره خپل نظریات شریک کړئ چې په افغانستان کې د ژمي لپاره څومره تاسو چمتووالی لرئ. د اقتصادي ستونزو په تړاو موږ ته خپل ستونزې او مشکلات وایئ. دا چې هلته په ژمي کې څنګه ممکن کېدلی شي چې خلک خپل نارمل عاید ترلاسه کول په برخه کې خپل کارونه ته مخه کړي، خپل کار سره مهاله مصروف پاتې شي، په دغه ستونزو او مشکلات باندې تاسو خپل نظریات موږ سره شریک کولی شئ. اوس هم ورځو د خبرونو په دې برخه کې زموږ درون میلمه ښاغلی نورالعزیز موږ سره د تلیفون پر کرښه باندې وصل شوی دی. له دوی څخه به بحث پیل کړو. سلامونه استاد، وخت په خیر. کراته وایي چې ژمي موسم کې افغانستان کې خلک څومره بیروزګاره کیږي او کاروبار کې تغیرات راځي؟
سلامونه، خدای مو روغ جوړ خوشحال لره. په افغانستان کې که د کاروبار بحث کیږي او یا هم په نور اقتصادي موضوعګانو باندې بحثونه او څېړنې کیږي، په دې کې شک نشته افغانستان یو عنعنوي اقتصادي سیستم لري او تر ډیره بریده د افغانستان ډیری خلک د زراعت په سکتور کې مصروف دي. نو همدا وجه ده کله چې ژمی راځي ستونزې د هغوی زیاتیږي، ځکه په ډیرو سیمو کې د ژمي په راتګ سره کارونده کمیږي، په مختلفو سکتورونو کې کارونه ټکنی کیږي، د زیربناګانو د نشوالي په اساس باندې لارې بندیږي، مارکیټ ته لاسرسی کاغه محلي مارکیټونه دي، کاغه ملي مارکیټونه دي، بیا هم نړیوال مارکیټونه دي. دا که د صادراتو په برخه کې وي که د وارداتو په برخه کې وي، د دوی لاسرسی کمیږي. نو دا ټول هغه شیان دي چې مستقیما تاثیرات لري. زموږ د اقتصاد ډیره برخه په کتاسو ګوري په اقتصادي کې د کوچنیو او متوسطو کاروبارونو شتون دی، او دغه متوسطه او کوچني کاروبارونه تر ډیره بریده کتاسو ګوري په مختلفو برخو کې دي، که هغه د خرڅلاو په برخه کې وي، که مثلا د خدماتو وړاندې کولو په برخه کې وي، د تولید په برخه کې وي، د ترانسپورت او نورو برخو کې دي. نو کله چې ژمی را رسیږي په دغه سکتورونو کې هغه مصروف خلک یا له دغې لارې چې څوک عاید ترلاسه کوي د دوی ژوند متاثره کیږي، د دوی په ژوند کې تغیرات راځي او د دوی د عاید کچه کمیږي، او په هر اندازه باندې چې د عاید کچه کمه شي په کورنیو باندې تاثیر لري، د کورنیو په اقتصاد باندې تاثیر لري، او مستقیما بیا په لویه کچه باندې د دوی تاثیر په بازار کې وي. په بازار کې د تقاضا سطحه کمیږي، او کله چې تقاضا کمه شي نو بیا توکي په کم اندازه پلورل کیږي، چې دا مستقیما بیا په لویو سرمایه‌دارانو باندې یا سرمایه‌گذاریګانو باندې او یا هم په لویو واردونکو باندې دا خپل تاثیر لري، او په مستقیم شکل باندې هغه مارکیټ ته خپل تاثیر لاندې راوستلی شي. نو کله چې ژمی په افغانستان کې را رسیږي، دا د ټولو خلکو په ژوند باندې تاثیر لري، خصوصا هغه خلک چې د هغوی د عواید او سرچینې کوچنی او متوسط کاروباري دندې دي، نو د دوی ژوند ډېر متاثر کیږي او په تدریج سره بیکاری په دغه سکتورونو کې زیاتیږي. په هغه برخه کې چې به یو دوه کسانو کار کوي، هغه مستقیما کله کله صفر ته او کله د هغه څخه مراد مثلا د تعداد اندازې کمیږي، نو په هر سکتور کې چې به سو سانو کار کا وغه کمیږي او هغه مستقیما د کورنۍ او اقتصاد باندې تاثیر لري.
مننه استاد. زازای سپ تاسو ته درګرزم رښتیم څومره بیا د کورنۍ پر اقتصاد باندې تاثیر گزاره کېدل شي چې هلته په افغانستان کې روزمره د خلک خپل دندې له لاسه ورکوي، یا په هغه کچه باندې د دوی دندې نوي چې تقاضا کوي او د دوی د کورنۍ تقاضا او پوره کولای شي ستونزې ته حلولای شي؟
سلامونه تاسو ته، تاسو درنو اوریدونکو محترم ملمسه. واقعاً هم سه افغانستان کې د ژمي موسم پر رسیدو سره کوی بعض ځایونو کې خوشحالي به، ولې افغانستان کې به نسبتاً خلک پکی ځکه چې موږ سمزې رامنځته کی چې یو لخوا نه یې بیکاری ده سه خلک پرې کړیږي. اکثره د ژمي موسم کې بعضې عایداتي سرچینې چې له مختلف سکتورو خلکو د فعالي کمیږي، په هغې کې په کافي اندازه تغیرات رامنځته کیږي. مهمه ده چې دغه کوم بزنسو کې چې دوی اوس مثلا فعالی نارمل ورځو کې یا نارمل سیزن کې بیا ژمي کې په هغه کچه هغه فعالیت نه کوي، نو هغه مجبور دی چې یو څه کارمند کم کړي. دغه وخت کې هم د دوی په البته کار باندې تاثیر ږدي، ځکه دا ډېره مهمه مسله ده د کاربنونو کم رنګېدل په ژمي کې، چون دا د افغانستان د ژمي موسم یو څه زیات سوړ ده، نو تاثیرات لري. بل پروژې که چیرې مثال درکم، پروژې هم په ژمي کې تقریبا داسې ویلی سو چې بندیږي، نو پروژو کې حتی سلګونه زره کسان بعضې وخت مصروفي، نو دا چې په یو موسم کې ټول په کور کېنول سي نو تبن سي، دا ډېر لوړ تاثیرات له ځان سره درلودلی سي. ځکه همدغه پروژې خلکو ته یې کورنۍ عایداتي سرچینې د کورنۍ د خوراک او څښاک او د اوسېدو نفقې وسیله وه، نو دا ژمي موسم کې بیا دا هم بندیږي ځکه هوا یخي. بعضې ځایو کې موږ نسو کولای چې هغه پروژې تطبیق کړو، او بعضې موسمي مسایل دي چې پروژې د تطبیق لپاره البته واقع نسي کېدلی، یعنې خنډ په واسطه ورته کتلی سو. بل مسله دغه ده چې د بعضې مهمو توکو قیمتونه هم زیاتېږي، له یوې خوا سي او بیکاري چې له بلې خوا قیمتي هم رامنځته سي، نو دا لا ستونزې زیاتېږي. لکه دا اوس وخت کې مثلا ژمي کې د خلکو اړتیا سون توکو ته لوړیږي، ولې قیمت کچیر تاسو وګورئ هغه ډېر لوړ حالت کې قرار لري. خلک په ډېر سختۍ سره کولای شي چې البته مثلا د سون توکو واخلي، چې له دغه اړخه هم دوی رنجیږي. دا ډېره مهمه مسله ده. بل تقریبا د ارقامو له مخې ګرچې څېړنې په هغه ډول دقیقې نه دي سوي، لشپېتونې ولې تر اتیا سلنه خلک مثلا د زراعت سکتور کې کار بوخ شي، سیاغه چې کله په کور کې نول سي، نو دا په دې معنا سي په دغه ژمي کې دغه سکتور مکمل بیکاره کیږي. دا چې بیکار سو دوی مجبور دي هغه څه سي دوی په منی اوړي سرلی موسم کې اوسه تیار کړی دي هغه وخوري. ژمي موسم ته دوی یو ډول سیوینګ کوي، خپل په دغه ژمي موسم کې دوی اقتصادي کوم فعالیت نه لري، نو ځکه دغه مسله کمرنګ کیږي. او بل مثال د تولیدي سکتور مثال لرکمه، ژمي کې غیر مستقیم عوامل هم تاثیر درلودلی سي، مثلا د برېښنا. اوس د صنعتي فابریکې سي برېښنا ورته کمه کي، د ژمي کې ځکه هلته خو نقصانه دي په افغانستان کې، هغه مجبور دي چې هغه کل یو شل دېرش څلوېښت سلنه کار البته کارکوونکي رخصت کړي، ځکه په هغه کچه تولید نه سي کولی، دا هم خلک بیکاره کوي. نو یعنې دلته غیر مستقیم تاثیرات هم شته دي چې البته په بیکارۍ کې تاثیر غورځولی سي. مهمه ده چې دغه کومې مرستې چې بعضې وخت ترسره کیږي د مرستندوی موسسو لخوا، متاسفانه باید ووایم چې اکثره دغه سیمې چې د ژمي موسم کې حتی دوی نسي کولی هغو ځای ته رسیدګي وکړي، چې لا د خلکو ستونزې په دغه بخش کې زیاتېږي. مهمه ده چې دولت بخش کچیرې په نظر کې ونیسو، دولت هم په کافي اندازه نسي کولی سي هغو سیمو ته رسیدګي وکړي، یا مثلا هلته پروژې مخته ویسي، یا مثلا په هغه بخش کې نور فعالیتونه رامنځته کړي. نو ژمي کې عموما کې ستونزې البته زیاتېږي،
نو دا یو ډیره مهمه مسله ده چې د دولت په سطحه خلک ورسره مخامخ دي، خصوصا د ژمي په موسم کې. نو په ټوله کې ویلی شو چې دغه د بیکاري مسله په افغانستان کې په ژمي کې زیاتیږي او خلک له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ دي.
مننه، ډیره زیاته مننه. بیا هم خبرونه کې به پر دې موضوع باندې وغږیږو چې هلته رښتیا هم په افغانستان کې ځینې سکتورونه دي، ځینې برخې دي چې هم د خلکو پر روان اقتصاد باندې خورا اغېز پرېښودلی شي، هم تر څنګ یې خپله په حکومتي چارو او د اقتصاد په برخه کې. اوس هم ورځو زموږ یو اورېدونکی د تلیفون پر کرښه موږ سره وصل پاتې شوی دی، له دوی څخه به وپوښتو چې د دوی ستونزه څه ده. سلامونه، وخت مو په خیر، مایکروفون ستاسو دی.
سلامونه نیکی هیلې د ازادي راډیو ټیم ته او ټولو محترم اورېدونکو ته، مېلمنو ته او مزي خوتم سلامونه وړاندې کوم. البته څنګه چې دا موضوع ډیره مهمه موضوع ده، د جمی په اړه کې رښتیا هم د کورنۍ مصرف درې چنده کیږي، ځکه یو خو خلک مصرف بیکاره کیږي، اوس هم خلک د بیکاری ستونزې لري کنه. د بیکاری ستونزې یو خو که مصرف لرګین درته قیمت دی، زغال هم د په قیمت خرڅیږي، د خلکو مشکلات هم ډیر زیات دي. نو دا ډیره ښه خبرونه ده چې هغه کړی ده. نو زما خپل د خیر بنسټونو نه دا خواهش دی او د حکومت د چارواکو نه چې دغه مسایګان چې یو بل سره کومک وکړي. مثلا کېدای شي دغه ځینې کې اوس هوا هم ډېره یخه ده، سالن کې واړه شوي دي، دغه شمالي ولایتو باندې ډېر تاثیر اچولی دی، ډېر یخني ده. نو د حکومتي چارواکو نه او د خیریه بنسټونو مې دا خواهش دی چې دغه مرستې مخکې د مخکې هغه کومې سیمې چې معلومې دي چې ډېرې شدید یخنی پکې راځي، لکه څرنګه چې فروسه کالی مونږ شاید دي و چې ډېر خلک پکې طلب شل څاروي شاتو مچیو پارمونه اندې ډېر غو. نو خلکو ته همدا تقاضا ده چې کله کور نه وځي په سبای ټین کې په یخ کې د ګرمې بخاري نه دی باید د دسمال په سږمو وتړي، ځکه چې د پتن د کور نه وځي دا مستقیما تاثیر په شش باندې پیدا کیږي، یا کور ته نه وځي هم د پتن بخاري ته نږدې کېنني چې هم د مریضي عامل ګرځيږي، دا هم یو لوی هغه دی. د زغالو سره ډېر کوشش وکړي چې مثلا زغال هم د انسان سر نیسي، سړي اکسیجن کمیږي، د کوټې دا هم یو خطر دی. برقو سره لوچ برقو سره ډېر احتیاط وکړي چې دا لوچ برقو هم په ژمي کې مطلب جمعه خو داسې دی چې ټول مشکل دی. نو خدای دې ورحمېږي او تاسو نه هم ډیر مننه چې ما ته وخت راکړل. زه طارق سره خبرې کوم د کاپیسا ولایت نه، په مخم کا کور مودان.
ډیره زیاته مننه ژوند اوسې ورزو د ټلیفون پر کرخه زمونږ بل اوریدونکو هم موږ سره وصل پاتې شوه. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني، مایکروفون ستاسو خبرونه ده، مهرباني.
وعلیکم السلام خورجان، سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټول ته مننه اوریدونکو ته. الله دې وکړي روغ جوړ باد خورجان.
علیکم السلام، مهرباني.
مننه، خدای دې خوشاله کړي. یو سلام علما ته وایم، زه تاسو مې شنه اوریدم چې عبدالحدا تعلیم در هلمند ولایت څخه خورجانې جنه خونه راور رسیدي، خدای پاک دې خیر کړي. نو زه پر مړو تجارانو باندې خورجانې ما ژغ دی او پر حکومت باندې مې ژغ دی چې د خپل بیوزل کورونی سره مرسته وکړي. خورجانې ځکه په ژمي کې دلته اکثر کورونی د ازمیر په علاقې کې زوینه ما خورجانې چې د سوان تو کې نه لري، یعنی په اشاریات کې دا کوښنه کوښنه کواړه واړه ماشومان دي خورجانې د و کال د نو کال د دا چې خورجانې په اشاریات کې پلاستیک ټولي، مثال زړه بوتونه ټولي، چې دا د ژمي د فار مثال د خبرې او د سوان تو کې برابر کې. نو د حکومت هم دلته مسولیت جوړیږي، خورجانې د خپل بیوزل کورونی لاس نیوي وکړي او د مړو تجارانو خورجانې مسولیت جوړیږي. دا کدل تزمیر پسمه کې د سیماړه ماړه تجارانو خورجانې زوینه ما چې په خدا قسم درته خمه چې په یو کلی کې پینځه نفر دی وځي کورنۍ چې د خپل زکات د خپل وشر او زکات د کورنۍ تور کې خورجانې لا به وځي کورنۍ په داخلي کې پات نه سي. نو دا مسولیت د مړو تجارانو جوړیږي. خورجانې الحمدلله زموږ په افغانستان کې ماړه ماړه تجارانو ستاسو تجارانو ته خورجانې چې مخکې ما اشاره ورته وکړه چې خپل د دنیا او زکات د بیوزل کورونی تور کې خورجانې دا بیوزل کورونی لاس نیوي دیم کړی د خدا پاک دغه چې به مالا پاک دی تاجر ورکه خورجانې زکه ډیر کسان ست دلته شل کال جګړه تیر شوی د خورجانې مایوبین ست مالولین ست کندې وې تمان ست په دغه شاریات کې خورجانې مش خپل په هلمن ولایت ګرمسیر ولسوالۍ سفاره او زکه ژوند کوو. دا سفاره او زو غټ بازار دی خورجانې د سیشن دی په ورځ موږ دلته میلاوه توای زیات خلک ګنج ورته وایو. نو زه دلته د سرپرست مېرمنې خورجانې وینم چې پر دا چوک باندې لاس غزي یو بل ته خدای واس کوي. دا د چا خوندې ومن دي خورجانې؟ دا زموږ د افغانستان هغه خوندې ومن خوندې ومن دي چې درنه چا په لولا کلی دلی ومنګر خدای پاتن په دې سخت ژمي کې ما وبل وبل ته اټاج کړی دي چې وبل ته د خاص لاس نیولې دي خورجانې. نو خدای پاک د پټول افغانانو په د خیر کې پر مړو تجارانو بیا د افغان په صفات باندې خورجان د غزما جګ د چخل د بیوز کورونی سره مرسته وکي د خوار او غریب سره مرسته وکي ځکه چې اکثره کورونی د سوان توکي نه لري سوان توکي د ورته برابر کې زیات کسان ته خورجان په کور کې دی جامع لري ډیر جامع لاش جوړې شل جوړې جامع لري دا غوستان مثال د خبرې ضرورت نه ساغه جامع دی ورکې بیوز کورونی ته دغه خوراکي توکي د خورجان د خلک ورکې خیره بنسټو باندې د غژغ د چ مثال خوراکي توکي د بیوز کورونی ته برابر کې نو دغه زموږ نظر خورجان خو
ډېره زیاته مننه ژوندی اوسئ اتل صاحب. راګرز مستاد تاسو ته وړاندې ښاغلي ځاځي صاحب ډېر مسلې ته اشاره درلودله چې له ډلې یو د بزنس مسله ده چې تاسو هم که پرې وغږېږي. یو هغه بزنس ده چې لوی بار کاروبار ده چې خلک یا کمپنیانې لري، یو هغه عادي کاروبار دی چې عام خلک په کې اخته دي لکه ترکاري فروشي کوي لکه د سرکونو په سر دې ته ورته نور هغه عادي عادي کارونه کوي چې د خپل ژوند او خپله نفقت همدغو کارونو څخه ترلاسه کوي. د ژمي په موسم کې دغه کارونه څومره د دوی لپاره سخت کېږي یا کاروبار یې ښه کېږي؟ نه ځکه شپې لنډېږي، خلک وختي کور ته ځي، بیا دغه کسان چې په سر باندې ترکاري خرڅي یا دس فروشي کوي د دغو پایداتو کې خورا ډېر زیات کمښت راځي.
بدون لشکره زموږ سیستم چې دی تر ډیره بریده همدغه ډول دی. تاسو ګورئ په نورو هیوادونو کې کاغذ نړۍ په هر هیواد کې وګورئ تشبثات ملي خزانه دي او داغوی په ساتونو کې او داغوی سره د حمایت او داغوی سره د مرستو وظیفه د دولت یا د حکومت ده او باید داغوی لاسنیوی وکړي. ځکه همدغه کوچني او متوسط متشبثات دي چې مارکیټ پراخه کوي، خلکو ته دا کاروبار زمینه مساعده عاید زیاتیږي او په تدریج سره همدغه په لویو کاروبارونو او غټو کمپنیو باندې بدلیږي. نو که چېرته دا حمایت نشي او د دوی سره مرستې ونشي، دوی نشي کولای چې هغه خپل پایښ په مارکیټ کې ثابت وساتي. نو زموږ په سیستم کې دا که تاسو وګورئ په کابل کې مثلا په کابل کې د افغانان ساحه کې دغه کوچني کاروبارونه شته دی، مثلا د کابل په هر منطقه کې البته شته دی خو هغه لږ بغټه ساحه ده. هلته هم کله چې دا د مازیګر وخت راشي کاروبار بندیږي بدون له شکه چې دوی په عایدو باندې مستقیما تاثیر لري. نو کله چې په دغسې یو حالت کې موږ ژوند کوو، دلته د دولت وظیفه هم جوړیږي، د عامو خلکو وظیفه هم جوړیږي او تر ډیره بریده د خیریه بنسټونو او نورو ادارو چې هغوی کولی شي په دغه برخه کې مرستې یا د دغه کاروبارونو لاسنیوی وکړي، دا کولی شي چې په ښه شکل باندې او یا په مدیریت شوي شکل باندې په دغه برخه کې دوی کار وکړي. دولت کولای شي چې مثلا دغه ځایونه چې دلته هغه کوچني کاروبارونه یا مثلا لاسي کاروبارونه یا هغه څه چې منګورته تاسو ورته په ساده ژبه د کراچۍ ژوند یا د کراچۍ کاروبار یا مثلا په کراچۍ کې د اجناس او توکو د پلورلو کاروبار، د دوی په دغه برخه کې دولت داسې یو په داسې یو شکل باندې چې هغه وکولای شي په ژمي او اوړي کې دوی ځینې هغه ډیر ساده امکانات ولري چې وکولای شي د کار وخت لږ زیات شي او یا هم ترڅنګ یو کولای شي د دغه کار د وسحت لپاره غوي په دغه برخه کې د پانګې د کمخیا مثلا هغه څه چې دوی ورته ضرورت لري چې هغه د خرڅلاو بحث یا هغه د مارکیټ یا څخه د نورو توکو ترلاسه کول دي یا مثلا هغه ته د امکاناتو برابرول دي. که په دغه برخه باندې ډیر تمرکز وشي زما په ان باندې دوی کولای شي حداقل هغه تاوان یا هغه زیان چې دوی ته د ژمي په موسم کې اوري د هغه مخنیوي وکړي. په افغانستان کې هغه کارشميري لکه څنګه چې مل مورته اشاره وکړه دقیق ارقام په اوس وخت کې موجود نه دي، اما بیا هم هغه پټکلي شکل باندې چې مسیړنی کیږي په هغه کې موږ ګورو چې غیر رسمي سکتور په افغانستان کې ډیر واکمن دی چې دا د تاثیر مستقیما بیا په مالیاتو باندې دی، دغه پر اټولولو باندې دی، دغه برته مصرفولو باندې دی، په بودیجه باندې خپل تاثیرات لري. نو کله چې په یو هیواد کې غیر رسمي اقتصاد پیاوړی وي نو هلته خلکو باور په بانکونو باندې کمیږي، په کریډیټ او په کریډیټ سیستم باندې خلکو باور کمیږي او ډیری خلک د هغوی باور بیا هم په ماغه عنعنوي سیستم باندې چې هغه د صرافیو مارکیټ یا مثلا هغه د پیسو بازارونه دي په هغوی باندې باور ډیریږي چې دا په خپل بیا په ګډ مهاله نشي کولای چې اقتصادي پایښت رامنځته کړي. نو دا هم یو غټه ستونزه ده چې زموږ هغه کو ګوري تاسو متوسط تجارانو ګوري یا پانګوالو ګوري که کوچني پرچون فروشانو ګوري یا مثلا کوچنیو کاروبارونو خلکو ګوري، د دوی ډیر باور په دغه سیستم باندې ده. نو کله چې دا سیستم پیاوړی وي زموږ هغه اصلي مثلا رسمي اقتصاد کمزوری کیږي. نو دا په خپله یو بله غټه ستونزه ده چې زموږ د کوچنیو او متوسط کاروبارونو پر وړاندې باندې پرته ده، چې دا هم په خپل وخت سره او په خپل برخه کې خپل تاثیرات لري. هغه څه چې موږ په دغه برخه کې د دغه سیستم د خوال لپاره کولای شو، هغه مهمه ده چې په هغه کې دولت ته خپل رول ولوبوي. هغه امکانات چې دوی کولای شي د خلکو په واک کې ورکیا، هغه څه چې کولای شي د دغه کاروبارونو د بهبود لپاره مؤثر واقع کېدل شي، په هغه باندې تمرکز وکړي. که مثلا د هغوی لپاره مالي امکانات برابرول دي، که د هغوی ملاتړ دی د نورو لوی شرکتونو او یا هم د بهرنۍ هیوادونو په مقابل کې، مثلا بهرنۍ اجناس چون افغانستان زیات واردات توکي راځي او دا غوي بدیل بدون شک په افغانستان کې هم بعضی وخت تولیدي، نو کله چې دا غوي حمایه ونی شي نو بیا دانش کول چې دوی په وګد مهاله په مختلفو برخو کې پنګونه وکړي او د دوی پنګونه پایښت پیدا کړي. نو په ټوله کې زه وایم چې د کوچنیو کاروبارونو او یا هم د متوسطو کاروبارونو حمایه کول د دولت دنده ده، او کچیرته دا کاروبارونه حمایه شي دا په تدریج سره د لویو کاروبارونو مومد واقع کول شي او ترڅنګ کولای شي چې د لویو کاروبارونو د پرمختګ او دغه د مارکیټ د خوال لپاره امکانات برابر کړي.
ډیر زیاته مننه استاد ژوندوسی. زازای سپ تاسو هم درګرځم خو اوس ازادي راډیو ته ستاسو راغلي پیغامونه ورو چې زمونږ اوریدونکو څه پیغامونه موږ دیږي.
سلامونه نیک هلی د ازادي راډیو محترم کارکونکو او اوریدونکو ته. نوروره بیکاری خو ساوچ تر رسیدلې ده، بیخي زتوایم چې ذاتي به تر دې اضافه به په ټوله دنیا کې به دومره بیکاری ونی لکه څومره په افغانستان کې دیوه. او بله خبره دا چې اقتصادي مشکلات اوز سړی ولا کدما قسم د تخله مسی بیګا کور کې نه لرخول خوندي تو په یوار پرې ده. په دې هاري حیران شه دا زمر به د اولادونه سکو دا یخ دا بي یعنی دی نن دی پنزو دی پنزو سرپو ماته ډوډۍ سړی ډوډۍ اخیستې دم بس دغه باندې به داشتم تیرو دا سبا سار بم پیچرو سبا گرمی ته بیا بیا یالا یا نصیب. نو اقتصاد بیخی پسی پر ولال ده، مشکلات بیخی تر سر پورته دی، مریضی تر سر پورته، تداوی نسته، گولی نسته، شخصی تش ورسی. نو خواتی دغه مر پیسې چې تل سړی سره پیدا کی، نو اول ز سړی په لای لای ما قسم دې ته مجبور چې ګرده خرڅ کو اولادونه په وسات خو بل چاره نسته. نو خدای دې وکړي ما پیغام خبر کی او مشکلات به خطر زاوس تر رسیدلې دي. اقتصادي یا کاری وی دربدری وی د کور کرایې هر څه ډیر مشکلات دي. نو خو وخت ولري.
السلام علیکم هله وخت ساده ژوند مونږ پر غو نو می وصله د دانګار په تون څخه در سره پلیکا کیمه. لکه څنګه چې تاسو موضوع ټاکلې و د زمي پر رسیدو سره باید څه ډول ژوند وکړو، خصوصا د ماشومانو ژوند ته پاملرنه وکړو. په دې برخه کې ډیره مهمه موضوع ده. په دې برخه کې که وګورو پلارونه کورنۍ مشران ټول مسؤلین دي چې دوی باید په خپلو کورنۍ اولادونو بچیانو باندې پوره پوره خیال وساتي. تقریبا له نن څخه دوه یا درې ورځې مخکې د غزنی ولایت په کومه سیمه کې 15 یا 16 کسان د بی احتیاطۍ یا د بخاری د لګولو خاطر باندې د خپل ژوند له لاسه ورکړی و. دې په خاطر باندې چې بی احتیاطي شوی و او دغه بچیان او پلانه هم کې شامل و ټول به خبر وي. نو هیله ده خصوصا د مشرانو نه، د کشرانو نه، د کورنۍ د ټولو غړو نه، خصوصا د ټولو هیوادوالو نه چې د ژمي پر راتګ سره فکر وکړي، همدارنګه کوم وسایل چې موږ ترې استفاده کوو لکه بخاری شولا، نور الکترونیکی وسایل شولا، دغه سپوره خیال وساتي تر څو د ژوند وژغوري. او یو مهمه غوښتنه ده چې ټولنیز رسنۍ دا هم مسؤول دي په دې برخه کې تر څو خپلو هیوادوالو ته عامه پوهاوی وړاندې کړي، د ژمي پر سرو سره ځانګړي خپرونې چمتو کړي تر څو د موږ او تاسو د هیواد وګړي د څه مشکل سره مخ نه شي. په آخر کې مې لنډ پیغام موران او پلان ته دا دایا چې تاسو پورا پورا په خپل بچانو پام وکړی هر وخت یو کای خوشان د زمي پر تک سره چې اخنی دا غوته ځانګړي جامې هغه د ځانګړي بوټونه هغه ته دوغو د دې استوګن ځای مثلا نکوټه او تاک کې بخاره لګول ډیر مهم دي ځکه کوم دا ونه کو خدای نه ستاري مو ماشومان ته زیان رسي مریضيږي او هغه په ناروغي باندې اخته کیږي ډیر مننه د ازادي رادیو د قدرمن رهبرۍ څخه چې داسې خبرونه د خپل هیوادوالو د بسیان د ژوند لپاره چمتو کړی دی بیا هم ډیره ډیره مننه
زه عبدالسلام خبر کوم د بدغس ولایت ژمی کې خو یقیني سخت ډیرې پر افغانان باندې بیا خصوصا په هغه منطقو کې چې هلته یخني ډیرې هوا ډیره یخي او هلته واورین موسم را روان دي مثال بدغس درته وایم یا مثال د غور ولایت درته وایم چې په دې ولایتو کې د واورین موسم ډیر وي بیا خلک هېڅ چې تر رسېږي نسي کوي بیا خصوصا دغه دوه ولایت سړک هم خام دی که مریض ورته پیدا شي هېڅ ولایت هېڅ ډاکټر تر رسېږي نسي کولی په ډېرو ستونزو او مشکلاتو کښې دي حتی داسې وخت راځي چې مثال مریض ورته پیدا شي یا مریض د مرګ وهله ته ورسېږي که هغه هم په ډېرو کښې یو دانه ډاکټر ته ورسېږي بیا د خوړو د ستونزو سره خو بیخي ډېر مخ وي دغسې خواړه یې راواخلي جامې یې راواخلي غربت را وه چې هم غریبان دي مثال هم د خوړو لخواز مسکینان وایي چې ته خلاص رسېدګي نشي کولی کله چې د واورې څپې راشي پر دوی باندې یخنۍ ډېر دي د هر رقم مشکلاتو سره مخ دي
زمونږ اورېدونکي ول چې خپل پیغامونه یې راستولي ول درنو میلمنو اتمن تاسو هم زموږ د اورېدونکو پیغامونه اورېدلي دي ځای صاحب تاسو واورېدل چې ډېری کسانو دوی له بعد او خورا ضعیف اقتصادي وضعیت څخه شکایت درلود یو مسله چې تاسو موړاند ورته اشاره درلودله او دلته زموږ ډېری اورېدونکو او دغه کسانو چې پیغامونه پرېښي دوی سر ترې ټاکولی د هغه د سون توکو د بیې لوړېدل دي چې حتی ډېری کورنۍ مونږ ته پیغامونه پرېښي دي په فیسبوک باندې چې دوی نشي کولی چې خپل د کورونو د ګرمولو لپاره سون توکي واخلي او خورا ډېر زیات قیمت یې پورته تللی دته یو کس ویلي دي چې 1500 افغانۍ د یوازې یو بوجۍ زغال اخیستی دي کسان ښایي چې اقتصاد ضعیف د تنا یو بوجۍ زغال که دومره کېږي د لرګیو اخیستی دی د ټول ژمي په ګرم هوا کې تېرېدلې څومره د دوی لپاره سخت تمامېدلی شي ولې په افغانستان کې په دغسې یو شرایطو کې چې هلته خلک خورا ډېر زیات ضعیف اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي بیا هم د سون توکو بیې لوړېږي
بلکل دا موضوع ډېره مهمه ده دغه د سون توکو مسله چون د ژمي په نظام کې یو له هغه موضوعاتو ته ده چې په سر کرار لري متاسفانه باید ووایم چې دغه بخش کې دولت تر ډېره بریده مسؤول راځي چې د قیمتونو په کنټرول د قیمتونو په ټیټوالي کې خپل راج شوی رول چې کوم دی هغه ادا کړي د ډبرو سکرو مثال که چیرې تاسو درکړم دا اوس هم هغه قیمتونه چې مارکیټ کې شته دي هغه ډېر لوړ دي مثلا قیمتونه چې راځي هلته دولت ور باندې بریکټ اخلي چې هغه مصرف هم دي په قیمت کې تاثیر کړی نو ځکه دومره لوړ راځي که چیرې دلته تفاوت د هغو ډبرو سکرو رامنځته شي کوم چې تجارتي دي پاکستان ته ځي او هغه څه چې داخل په مارکیټ کې استفاده کېږي نو بیا ممکن قیمتو کې ډېر لوړ تفاوت راسي مثلا هغه پراکټ چې دوی ورته وایي چې وزارت معدنې چې اخلي هغه د داخلي لوکل ډبرو سکرونو مثلا نه اخلي همداسې د دوی باندې د رستریکشن د قوانینو مقررات وضع کول چې مثلا دوی دو ترمنځ سره مکسینګ را نه سي دغه مسله حل کولی شي بل تر ډېره بریده دغه لرګیو استعمال هم ډېره مهمه مسله ده چون اکثره ولایتونو کې لرګي استفاده کېږي د ډبرو سکرو په پرتله چاپېریال ته دومره تاوان نه رسوي خصوصا د هوا د خرابوالي له اړتیا نه د ځنګلاتو په اساس کشي روم ځکه هغه هم وچ لرګي دومره مشکل هم نشته چې ځنګلاتو ته مونږ وایو چې هغه البته زیان رسوي په کم اندازه طبعا تاثیرات له ځان سره لري خو دغه بش کې دولت چون دا چې بند کړي وو نو قیمتونه یې تقریبا داسې یو 100% یا 90% دغو رنج ترمنځ تقریبا لوړ سول په دغه دلیل چې دولت هغه بند کړي وو مثلا عامو خلکو ته لاسرسی ونه و چې هلته راسي مارکیټونو ته تقریبا مخکې تقریبا د خروار په حساب کې چیر وایم اتیا منه راځي
شپږ زره الی اووه زره افغانۍ ولې هغه اوس تر یولس زره افغانۍ دولس دیارلس زره افغانۍ قیمت لوړ شوی دی، تقریبا دوه چنده قیمت. دلیل یوازنی دغه ده چې دولت بند کړي وو، نو ځکه اوس مال خلک مجبور دي دغه قیمتونه واخلي، ځکه مارکیټ کې د تقاضا پرتله عرضه کمه وه، نو دغسې ستونزه رامنځته شوه. او بل دا د نرخونو کنټرول مسله چې ده، بعضې وخت دولت یو څه شی خلکو ته وایي ولې په حقیقت کې هغه قابل دی عملي کېدو ول نه دي. مثلا دا اوس د لرګیو مثال درکم، دولت ورته نرخنامې په ځایونو کې وضع کړي چې شپږ زره اووه زره خروار دی باید خرڅ شي، ولې هغه اصلا حتی په ولایاتو کې مثلا کابل ته چې کوم نرخ باندې راځي، مثلا ننګرهار مثال درکم، ننګرهار کې هلته خروار نه زره افغانۍ په ننګرهار کې بیا تقریبا چې البته کابل ته رسېږي مصرف لري، نو دلته چې مارکیټ ته کابل ته په نه زره نه نیم زره رسېږي، یعنی تمام ګټه خو د تجار هلته پرې ده، نو زه څنګه یو شی چې په نه نیم زره داخل د کابل مارکیټ کې تمامي ورته چې شپږ زره خرڅ کړ په نیم زره تجار لیوانۍ دي ستوانو کې، نو دغسې هغه لاجیکل منطقي نرخنامې باید البته وضع سي، یعنی په دغه شکل چې دوی دغسې نمایشي کنټرول د نرخونو کوي دا کومه معنا نه لري، دا منطق لري خبره ده. نو دا ډېره مهمه مسله ده چې دلته د سون توکو په کنټرول کې دولت هر څه کولی شي، که چیرې وغواړي دولت باید د خلکو ستونزو ته متوجه اوسي. خلکو کافي سرچینې د عوایدو له لاسه ورکړي دي، خلک بیکاره دي، یو هغه بیکاري ده چې ورو که په دا ژمي موسم کې رامنځته کېږي، یو دا د نوي حکومت پر تاکسه بیکاري لا زیاته شوې ده، دلته خلک بیکاره شوي دي، لسګونه زره پروژې دلته، البته زه یوازې مثال د ورلډ بینک پروژو درکم چې کوم اونیم زره پروژې بندې شوې، هغې نه وروسته یو څو ډېر کم شمېر شروع شوې، همداسې نورې پروژې چې ته ویل کېدلې دولت په سطحه هم بعضې تغیرات رامنځته شول. دلته د افغانستان دغه د بیکاري درته باید وکتل سي، بیا له خلکو سره دولت په هماغه شکل تعامل وکړي لکه څرنګه چې خلک په کوم وضعیت کې کرل، نه دا چې خلکو باندې بوج واچول سي یا مثلا ورباندې مالیات یا لوړ سي، نو دلته دولت باید ډېر منطقي مخکې ولاړ سي، د خلکو ستونزې په پام کې ونیسي، ځکه دولت له خلکو نه رامنځته کېږي، نو په دې اساس د خلکو ستونزو توجه دولتونه جوړوي، دولتونه رغوي. نو په دې اساس ویلی سم چې د سوندکو د نرخونو په کنټرول کې تر ډېره بریده مسؤلیت چې کوم ده هغه دولت ته راجع کېږي، چې خپل رول باید ادا کړي تر څو دغه نرخونه په مارکیټونو کې راکم شي او خلک وکولی شي په ډېرو کمو قیمتونو البته لاسرسی ولري. شاید مثلا د ګاز مثال درکم، ګاز به خلک استفاده کوي، ولې بعضې وخت حتی هغه ستونزې رامنځته کېدی نه شي کولی چې 24/7 ګاز استعمال کړي، هلته صحیح مشکلات رامنځته کېږي، بعضې خلک د مرګ سبب ګرځي، موږ نه شو کولی چې ګاز همیشه استفاده کو. نو دا هغه مسایل دي چې دولت باید ورته متوجه اوسي. اوس که چیرې دولت تا څلور فیصده برېښنا درلودلی، تا ګاز موږ نه و پکارې، تا مثلا لرګي موږ نه و پکارې، تا ډبرو سکاره موږ نه و پکارې، دلته ته هڅه په ډېره کمې ساحه کې ته برېښنا لرې یا کومو ځایو کې چې لرې درې څلور ساعته الا تر لس یولس ساعتو د برېښنا ورکوي، نو ته څنګه کولی شې مثلا له یوې خوا د برېښنا نه له بلې خوا هغه نور مشکلات دي، ته نرخونه ډبل کې مثلا مشکلات رامنځته کړي تر څو نرخونه لوړ شي، په ارزې کې مثلا تغیرات رامنځته کړي، نو په دې اساس دلته دولت متوجه ده چې خپل هغه مسؤلیتونه چې ورته راجع کېږي د یو مسؤول حیث دولت باید د خلکو د غلام په سطح ځان وګړي، د خلکو په خدمت کې اوسي، خلکو نه دولت رامنځته شوی دی، دولت ستونزه البته دغه د خلکو ستونزه باید متوجه وي، د هغه مطابق باید له خلکو سره تعامل وسي، هغه که د سون په توګه ډبر سکاره دی، هغه که لرګي دی، هغه که مثلا د برېښنا مسله ده، دا ټول مسایل باید په نظر کې ونیسي تر څو دغه د خلکو ستونزې کمې سي، ځکه د افغانستان خلک بیچاره فقیر دي، بیکاري ډېره پکې زیاته ده، کافي خوړو ته لاسرسی نه لري، دلته نور مشکلات هم شته دي، افغانستان په هغه سطح ښه اقتصاد نه لري چې صنعتي یا مثلا زیاتې فابریکې پکې فعالیت ولري، یا ښه زیربناوې ولري، یا مثلا نور هیوادونو سره ښه روابط ولري، نو دا مشکلات په کتو باید دولت په ښه شکل له خلکو سره تعامل وکړي، هر څومره چې کولی شي د خلکو لپاره سهولتونه رامنځته کړي، د خلکو حمایت وکړي تر څو د خلکو زړه ترلاسه کړي، د خلکو زړه ترلاسه کول د دولت شتون، دولت سټیبیلیټي، دولت اوږدمهاله شتون البته
تضمینوي. ډېره زیاته مننه. اوس هم ورځو زموږ یو اوریدونکی د تلیفون پر کرښه موږ سره وصل دی. سلامونه، مهرباني، وخت مو بخیر، مایکروفون ستاسو دی.
یو سلام خورجان تا ته، یو سلام د ملما ته، یو سلام تجارتانو ته زما.
علیکم سلام، مهربانی.
خورجان افغانم د ننګرهار نه. خورجان زمون تجاران بیچارهګان چې دی کله چې یو دغه بار کې یا پاکستان ته لاره بندې کې یا ایران ته لاره بندې کې، تجارانو نه موږ ګیله نه لرو، خدای دې تجارانو ته دې پوه شي، دومره ورکې چې جمع وای نه شي، دومره دې خدای ورکې خو تجاران سره زمونږ ظلم کیږي لارې بندیږي د پاکستان د ایران د ادارش په وخت کې نو موږ تجارانو نه ګیله نه لرو یو مایب ما پوښي د ننګرهار نه موږ دولت پورې زمونږ لاس رسیږي وای اوخ چې ساته دروازې ورته لوړې وساته زمونږ لاس دولت ته رسیږي خورجانې موږ سره دولت همکاري وکړي موږ تجاران ورونو باندې حق نه کوو تجاران پوښي تجار خو وزه او غریب ما ماته خدای ورکی ز تجارت هم کوم از دغه هم کوم نو ټول افغانستان ته خدمه دغه خونی کې دی او کا یو کور یعنی کور یو لسر په خیرات به ورکم د الله پر رضا باندې په پوښ دا ټول افغانستان وګړي د خورجان یو تجار پوښ ټول افغانستان نشي مړولې پوښ د موږ تجار پوښ ګډوډ دی بیچاره ګان کله یو په لار باندې کې کله بل په لار باندې کې دا زمونږ لاس دغه تر تی ګوزګوره پننګرار کې یو کیلو ګیس او 100 روپۍ ته ختلې ده وې سالنګ لار بند ده دا موږ خپل جګو دا زمونږ افغانان جګي یو بشک غوړی په 1100 روپۍ افغانۍ شوې ده مخکې په شپګنیم ته ووسو دا غوړی خو پننګرار کې جوړیږي پننګرار پولیس بیسټ کې جوړیږي ماته غټ غټ شرکتونه معلوم دي دا خپل ته جوړیږي دا خارج نه راځي کنه خورجانې ګلې زمونږ خپل ظالمانی موږ خپل پوجي په بدالي مونږ یو بل باندې وستونه باندې خپل دو وزغه غوړی خو خارج نه راځي کنه دا خو دغه ننګرهار پولیس بیسټ سره شرکت دی دغه د فرکی بازار سره شرکت دی نور قدر ته نمونه واخلم ډیر وخت به ویني چې خورجانې دا ګوره خورجانې پوجي دا زمونږ لاس دولت ته رسیږي د مایب بچی چې دی کالی بوتان توشا کمپل نه لري د کور کو سامان نه لري ټول کورن سامان خرڅ کله وړو غوړی خپل بچو ته واغسل لما سره پوجي ګوره خورجانې په بدل دي کونډې په بدل دي اټیمان په بدل دي معلولین په بدل دي ولاته زمونږ پانه څو غواړې خورجانې قسم په خدای ته قسم خورم چې مونږ په بدل دي پوجي مایب کار نشي کولای و زه خپل دواړه خونه فلج ما زه سبا یو زم چرګان ولا سرکار کومه اتیار په دوره زرا کې د شپې نه خبري زه کور ته راځم دا د شپې مخني کیږي زه ورته وزر کومه چې ورور زه کور ته ځم مخکې په ماجد کې باندې زه ما اوس په وینو کې تمام ورځ لامبيګم ولاته زما دولت
زما غوري ډیره مننه
معمولي او معمولي غوند د دې په دغه باندې ترخه وې یا پوز چې شوې د افغان وینې سه بوجه کې واچوې سین کې خطا کوي بس دې دغه خبرې دي
ډیره مننه
نور دغه نشته پوښې خورجانې ملمو ورور ته مم سلامي تجارانو ته مم سلامي تجار باندې مونږ خپل لرو مونږ دولت باندې خپل لرو
مننه ډیره مننه
خو مونږ نه چې تجاران باندې غږ وکړو خوشاله اوسې ښه
مننه ژوند دې اوسې ډیره مننه اوس هم ورزو ازادي رادیو تاسو سره غلي پیغامونه ور
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته اوس دې ازادي رادیو او میکروفون خبرونه ټول همکارانو او چلوونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم زه د افغانستان د غزنی ولایت نخان وسلی د کوګر د کلی اوسیدونکو نورخان میګم تاسو د افغانستان د ژمنی وضعیت په اړه خبرونه ده تاسو ویل چې د افغانستان خلک په سلو کې 20 نفر خوړنه لري او ریال مشکلات سره مخامخ دي ما په اند باندې 20 نه نویسله نه خلق له مجبوریتو او مشکلات سره مخامخ دي هیڅوک دلته کاروبار نه لري بیا د زمي په دې سالو موسم کې خو هیڅ کار نه ویني امکان د کار کول وی په دې سلو سیمو کې په افغانستان کې فقط یو څو ولایتونه شغال لګرم دي هغه تم د ټول افغانستان خلک یا غوته کار نه پیدا کی یا ګنوم جایشت دي نه وی مختلف پروژې او کارونه نسته ام سیاغل تر ټول خلک فکر سی یاغل کل جلال آباد او کندهار او خوست تاسو جنې ولایتونه لګ د کار امکانات کی وی او نور ولایتو کې خاصلن د زمي هوا دومره سړای اوس لا شي خونه دي شي حد نه لري نو سخت مشکلات سره خلک لاس په ګریوان وي کچيري افغانستان سره کومه کونه وشي او یا یو څومره ستر راشي هغه خپل ټول اړمنه کسان تندر شي خو بیا مې یو باج کسان کې دل شي یو څه وضعیت یو څه مشکلات سره حل شي نور ډېر سخت خلک له مشکلات سره ګرځي د افغانستان اقتصادي وضعیت په دې څلويښت کلو کې خو چا خنه دلې دلې او نه خسوي دا ورسته بلې به ترکی خلکو ته کار نه وي کوم کارونه چې خلکو یې هغه ور باندې دري یا له مشکلات سره مخامخ کیږي نو رادیو کې سینما پیغام نشر کوي مننه کوم الله ممل سخته په من وخت ښه
السلام علیکم زه د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ د بیبوت کلانه خبرې کوم نو دما و نړیوالو ته مؤسسو ته دا پیغام ده چې دمو د ګیلان ولسوالۍ کې ډېر زیات خلک دي چې وظیمې ته هیڅ هم نه لري. نو بل زموږ کاروبارونه چې دي په دغه وختو کې هیڅ هم نه وي. دا یخو کې که روزانې وي هم خلک کار نه کوي، روزانه نه پیدا کیږي. بس دا تر دو یوه میاشت مخته چې چا څه شی برابر کړی وي، برابر وي، سیا نه وي، هغه بس ناست وي. غریبانه یو ځای یخ وي، بل ځای ډوډۍ نه وي، ډېر مسکینان سه دي. موږ د ګیلان ولسوالۍ.
السلام علیکم، زه چکولاله روزګان ولایت له شید اساس ولسوالۍ خبره کوم. دا مو ډېره ښایسته موضوع ټاکلې ده. نو د ژمي په راتلو سره خو نو موږ مکمل بیا کاره کیږو، هیڅ کار هم نشته، او نورو اقتصادي وضعیت هم ډېر په اخر اندازه خراب دی. پر دې سربیره چې دا یو سونتوکي هم نسو برابره والی، د ژمي په راتلو سره موږ بیا کاره کیږو، هیڅ کار هم نشته. سړی په ژمي کې هغه کار وکړي، نو د کار پر برابر باندې خو بیخي بیا کار، هیڅ کار هم نشته.
ډیره زیاته مننه زموږ اوریدونکو ول چې خپل پیغامونه موږ سره شریک کړي ول، د خپل ستونزو په تړاو موږ سره خپل پیغامونه پریښول. استاد، تاسو ته درګرځم یو مسله وړاندې ځاځي پر اشاره درلودله چې د زراعتي برخه تر څنګ زموږ اوریدونکو چې موږ سره خپل ستونزې شریک کړلې، هغه د لوی لارو بندول یا د سالنګ لارې بندیدل دغه د خوراکي توکو پر بیو باندې څومره اغیز پرېږدي؟ بیا هغه کورنۍ چې لکه څنګه چې ما وړاندې ویلې هغه اقتصادي وضعیت ښه نه دی، یا د فروشان دي هغه کسان دي چې بیرون په ډېر عادي کارونو باندې بوخت دي، هغوی نشي که دغه خوراکي توکي ځان ته وپیري او واخلي، څومره دلته ستونزې زیاتیږي؟ بله، زراعتي برخه په افغانستان کې څومره مهمه ده چې هغه کسان چې په زراعت کې مصروف پاتې کیږي، هغوی په اوړي موسم کې کار کول، د ژمي کې دوی زراعتي برخه کې دغومره مشغولتیا نه لري، د دوی لپاره اساسي لارې څنګه دي چې په اوږد مهال کې دوی د همدغه زراعتي برخه کې ګټې ولري او د دغه زراعتي برخې له لارې خپل کاروبار ته ادامه ورکړي؟
کله چې موږ په مارکیټ کې د قیمت لوړوالي ته اشاره کوو، په اقتصادي لحاظ باندې هم خپل تاثیرات لري، او په محلي شکل باندې، عمومي شکل باندې هم. د توکو لوړوالی په ژمي کې خصوصا هغه څه چې هغه ته تقاضا زیاتیږي، نو د تقاضا زیاتوالی اول لومړنی لامل دی چې د هغه توکو چې په ژمي کې خلک ورته ضرورت لري، نو دغه لپاره د ډیرو خلکو تقاضا موجوده، او دغه په اساس باندې دا قیمتونه په تدریج سره لوړیږي. او بدبختانه باید ووایم چې بیا دلته د دولت کنټرول او د خلکو هغه د تجارانو هغه د هغه هغه څه چې د هغوی مسؤلیت جوړیږي، هغه څه چې هغوی ته ایماني وجداني دنده وي، په هغه باندې هغوی اتکا نه کوي او فقط خپلې ګټې ته ګوري، چې بدبختانه ډېر خلک متضرره کیږي. دویم بحث دلته ترانسپورت او د ترانسپورتي وسایلو او د زیربنا نشتوالی دی. که تاسو وګورئ په ژمي کې چې زموږ یوه لاره بنده شي، هغه تقریبا د افغانستان نیمایي برخه متاثره کوي. بدبختانه باید ووایم په څو لسیزو کې په تکراري شکل باندې موږ د دغې لارې بندېدل لیدلی دي، پکې مختلفو ولایتونو ته مثلا د ستونزو جوړېدل، دا خپل سرګو لیدل، یا مادي هم د بدیل امکاناتو پیدا کول، یا مثلا د همدغې لارې هغه اساسي رغولو باندې نه پخوانیو چارواکو کوم ښه اقدام یا هغه څه چې باید زر اقدام کړی وي هغوی ونه شو کړی، او دوی هم چې ګورو فقط وعدو پسې وعدی وي. نو بدبختانه باید ووایم چې بیا یې هم ستونزه عام وګړو ته ده. نو کله چې ترانسپورتي امکانات هغه که د لارو موجود وي، هغه که د مثلا د لاریو او موټرو موجود وي، یا مثلا په دغه برخه کې د ریل ګاډیو یا نورو امکانات هم شته دي، اما متاسفانه دا د افغانستان لپاره په اوسنیو شرایطو کې محال غوندې ښکاري چې دغسې لوی پروژې دي په افغانستان کې تطبیق شي. نو که چېرته موږ په دغه برخو کې دغه ترانسپورت ستونزه حل شوې نه وي، دا قیمتونه به هر وخت همدغسې لوړیږي، او تجاران به په هغه ډول چې دوی غواړي استفاده به کوي، ځکه دولت به د دوی تمرکز به ډېر په خپلو مالیاتو باندې وي. بل برخه کله چې زراعتي تولیداتو دا چې د افغانستان ډیری وګړي د زراعت سکتور کې مصروف دي، موږ کولای شو دوی لپاره بدیل امکانات پیدا کړو، ځکه په ډیرو ایالتونو کې چې په ډیرو ولایتونو کې چې موږ زراعتي توکي په ژمي کې نشو تولیدولی، هغوی کولای شي مثلا په نورو برخو کار وکړي، یا مثلا هماغه توکي چې دوی په
بله په لاندې کې استاد کوي. مننه.
په وړي کې تولید کلی کولای شي، مثلا د هغوی انتقال دپاره هغوی امکانات ولري، یا مثلا د سړکونو په استفادې سره هماغه توکي انتقال کوي، یا هم مثلا په مختلفو برخو کې چې د زراعت سره دوی مثلا په د حیواني تولیداتو کې هغه مثلا د فارمونو موجودیت وي، که هغه مثلا د غواګانو فارمونه وي، مثلا د چرګانو فارمونه وي، د مایانو فارمونه وي، په خوا کې د دغه نورو پروژو لپاره هغوی ته امکانات برابر شي، ځکه بیا موسم په هغوی باندې ډېر تاثیر نه لري. دوی کولای شي د هغوی لپاره د زراعت سره مثلا د مالدارۍ په برخه باندې تمرکز وکړي چې دا مستقیم د هغوی لپاره یو ښه بدیل دی، او کولای شي چې کله چې د ژمي موسم راشي نو هغوی کولای شي د دغه مالدارۍ څخه د عوایدو په مرسته باندې خپل کورنۍ اقتصاد او په مارکیټ کې مثلا هغه تقاضا یا مثلا د بدیل امکاناتو برابرولو لپاره هغوی په دغه برخه باندې تمرکز کولای شي. دا به کولای شي مستونو په راټیټو کې هم راستاو کې او د خلکو د عاید سرچینه هم پاتې شي لپاره. نو په بیا هم دولت کله چې دلته د نړیوالو مرستو بحث کیږي، از ما پن باندې جریرو اوریدونکو هم د خبرت اشاره کړه، زه د مرستو طرفدار یم او په دغه اوسنۍ شرایطو کې د افغانستان لپاره ډېری مهم دي، اما وګدمهاله تاثیرات بیا هم که د مرستو سل کله هم دوام وکړي، وګدمهاله اقتصادي تاثیرات ځکه دغه مرستې ډېر مصرفي وي، او کله چې هغه مصرف پای ته ورسیږي نو بیا اقتصادي تاثیرات نه وي، یعنی لنډمهاله تاثیرات لري. نو د اوږدمهاله تاثیراتو لپاره لازمه ده چې حاکم نظام او نړیواله ټولنه او په مجموع کې هغه څوک چې کولای شي په دغه برخه کې،
بله،
هغوی باید په افغانستان کې په زیربنایي پروژو باندې کاغذ د صنعت په برخه کې وي، کاغذ د صنعت په برخه کې وي، او یا هم په معدنو کې وي. نو دا کولای شي چې د ډیرو خلکو لپاره کار زمينه مساعده کړي او په تدریجي ډول افغانستان له دغه غربت څخه وباسي.
ډیر زیاته مننه ژوندۍ سي استاد. زازای سي پلانډو کې کتا سمراته وي چې څنګه ممکن کېدلی شي چې د دغه خلکو لاسنیوي د وشي د زمي په درشل کې او د ټولو ستونزو سره سره باید تدقل پاغه کچ باندې د بایو پټیټوالي کې د کارو شي چې د خلکو وسورته ورسیږي، خلک چې هغه بیروزګار دي، هغه غریبان دي.
نما په نظر د زمي موسم کې یو خدای دولت لخوا ملاتړ ډیر اړین ده، چې دا د کمیټونو د کنټرول په برخه کې لازم سولوشن رامنځته کړي، کوم محدودیتونه چې دوی وضع کړي یا وضع کړي ول د دې سبب ګرځېدل چې نن دغسې وضعیت رامنځته شي، بیا په هغو غورو کې فکر وکړي چې بیا دغسې کوم څه ونه کړي چې د خلکو ته ستونزې رامنځته کړي. دا یو مسله ده. له بلې خوا په مرستندوی موسو هم زموږ د غږ دی چې په ژمي راځو سره د خلکو ستونزې زیاتېږي، د افغانستان خلکو سره البته مرستې ترسره کړي، البته اوس مال خلک عایداتي سرچینې لاسته ورکړي دي. دوی مرستې ډېرې مهمې دي ځکه د افغانستان داسې اقتصاد نه لري چې اوږدمهاله سټیبل امپلمنټ فرصتونه دي ولري. نو دا یو ډېره مهمه مسله ده. او د زراعت په بخش کې هم ما داسې نظر ده چې دغه بعضې موسسې چې په زراعت بخش کې فعالیت کوي، دغسې زراعتي توکي پر خلکو وشي چې هغه مثلا د ژمي په سم کې هم فعالاً حاصل هم ورکي، او البته فعالیت هم کوي، وردن استفاده هم کولای شي، یعنی دغه ډول توکي پر خلکو وشي چې په موسم پورې محدود نه وي، چې دا یو ډیره مهمه مسله ده. په ټوله کې دغه ستونزې رامنځته کېدو دلایل که چیرې ووینو، په افغانستان اوږدمهاله توګه دغسې یو ستونزه لري د بیکارۍ، په کال ده چې په بنسټیز توګه د افغانستان د بیکارۍ د محمود کېدو لپاره کار وسي، افغانستان ته خارجي سرمایه ګذاري جذب شي، په افغانستان کې کاري فرصتونه رامنځته شي، امنیت فعلاً اوس مهال شته ده. نو په کار ده چې د افغانستان اقتصاد په رښتینې توګه بنسټیز توګه ورغول شي، هغه که د انرژي سکتور ده، هغه که د معدنو سکتور چې ناسپورل شوی ده. نن زه مثلا په ټولو تلویزیون کې به دا موضوع باندې موږ ډېر توضیحات وغږېدو. دا د معدنو په سکتور کې افغانستان کافي فرصتونه رامنځته البته لري چې موږ کولی شو د سرمایه‌ګذارۍ پروژو سره په دغه سکتور کې سرمایه‌ګذاري وکړو او خلک په کار مصروف کړو، او همدارنګه د زراعت بخش کې کافي میکانیزه ماشینري وارد شي چې په ډېر ښه شکل سره پرمختګ وکړي. دغه مسایل دي چې موږ دغه ستونزې د اوږدمهاله لپاره حل کولی.
ډیره زیاته مننه ژوندۍ سي زازای صاحب، او تر څنګ استاد تاسو هم ډیره زیاته مننه کوم خبرونه کې موږ سره ګډون کوو. له ټولو اوریدونکو هغه کسانو چې موږ ته په خبرونه کې پیغامونه یې ډیره زیاته مننه کوم. سو ورزو ازادي راډیو ته بیا هم ستاسو راغلي پیغامونه اورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. سلام ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته. وان دي کوما امام رحمت الله ده غزنی ولایت مرکز پیغام در تفریق ده ما نو وکټ سکل یخوم نو خونم ډیر دی خواب چیر سکل ډیر دی خونه بیروزګاریم ډیر ده زوسی خپل خوبت په سوی تنه نه پورې زنه يم ورختا سوې خصه کال زمي ته ورختا يم وکسي ټول خلک د غره کم دي یما په سیر باندې یعنی په خوا بولو ما به بخاري ولګ ولج لرګو یا دي زغالو سکل لري قدرت زنه لرم هیڅ بخاري مې لګولې دا غم کله کای شو کله نه وي یو خونه ډیر دي غیر از زما يم نه ده شروع سوې خو سره ده خدای دې نو ټول خلک دغه سي په مشکلاتو سره لګیا دي نو خدای دې خیر کې بس بیروزګاریم ډیره ده په خول بس کار مار به غوونه لیک سر پیدا کیږي اوس بیروزګاری یو جې کې بیروزګاری سي بل جې کې یو خونه سي بل جې کې د افغانستان وضعیت سره خواب سیر باندې نه ده نیم بیروزګاری وی دي سره خلک لا دلوګیم داریږي اول زه خپل ګونې په ګونې باندې بس کار کوم کار مار وکم اوس یو من یو لوی دو من ولراو نو وات سم له لاسه چلاو د زما په سراغه دې خدای نو وزت تیر سره خلګو تاسو ګورو اوس به د خپل ځان شکر وکاو خلګو ته وګورو به د خپل ځان شکر وکاو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ازادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته دې زما سلامونه ورسیږي زه محمد نعیم حنیفی په هلمند ولایت نادالی ولسوالۍ څخه تاسو ته راګیس پیغام پریږدم ډیر ښایسته خبرونه ده واقعیت چم د غریب کارو خلکو د مزدور کارو خلکو کار په ژمي کې دریږي د ناوړه عواقب سره مخامخ کیږي بیچارهګان نو داسې د شتمنو خلکو سمو دغه هیله ده چې داسې زموږ پیغام نشر کړي او د دغه بیچارهګانو سره د دې ستړو وړو خلکو سره د دې مزدورکار سره خصوصا مزدورکار خلک چې دی هغه ډیر ستړي کیږي ولې د دوی کار دریږي یخنی ده بیا خصوصا په شمالي ولایتو کې خو به کې خو چې موږ کوم جنوب ولایت دی ګرم ولایت دی په دې کې لا ډیر اکیز کوي په ژمي کې پر کاروبار باندې نو ټول شتمنو خلکو وړونو څخه مو د خواهش دی چې د غریب کارو خلکو سره لاس نیوي وکړي په دې ژمي کې د یو بوټو څخه د یو نورو کښېمو څخه د یو بل اقتصادي وضعیت ته رقم د دوی اړتیاوې چې دي هغه ورپوره کړي ډیر ډیر مهرباني به مو وي که مو دا زموږ پیغام نشر کړي الله دې تاسو ته یوه زونه درکړي چې داسې ښایسته خپرونې جوړوي او موږ بحث پر کوو خپل نظر درسره
سلامونه نیکې هیلې زه نصرت سمیم یم د کابل ولایت بګرامي ولسوالۍ نه په ژمي کې خو زه ټیکسي چلوم او په ژمي کې کارونه خو بیا بالکل یې نه د ډېر مجبوریت د لاسه زه بیا کباړ لاموم کباړم نه نو په ژمي کې موږ د ډېر ستونزو سره مخامخ یو موږ د دولت نه دا هیله ده چې په ژمي کې موږ د سرکار زمینه سازي برابر
زه د احمد جان د زابل د شجی ولسوالۍ نوې پیغام درته پریښی دم زه د ازادي راډیو چول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم اوس له سلامه څخه نو زما دا نظر داسې په افغانستان کې خو په اکثره ولایاتو کې واورې بارانونه نو کار نه کیږي نو که څنګه کاري مزدوري خو کار کیږي نه ځکه چې یخنی بارانونه واورې د واورو د یخ له وجې خلک له خپلو کورونو نشي وتای نو د خپل اولادونو چې کومه خرچه ده هغه د زمي تر راتلو مخه لا برابر کړي یا خپل شی مې چې کوم غنم یا ولي یا مثال بوټي یا بودیجه د زمي برابر کړي نو بیا دغه څخه د استفاده کوي د زمي په موسم کې د زمي په موسم کې خو نو واوري کار کیږي نه کڅم کار نه یې خو کار نه کیږي نو زما د نظر ده نور نو وخت نه ځای کوم خدای مې جوړ روغ لره السلام علیکم ورحمۃ
اللہ السلام علیکم خپل سلامونه او نیکی هیلی د ازادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته په درنه سره وړاندې کوم زالو خالق نورزی د پراویلت بکوا ولسوالی وسجن کایم زمر په ولسوالی کې ځینې مشکلات د اقتصادي مشکلات زیات چې ډیر خلک غربت پچون کې دي یو لړ امکانات ته ضرورت لري چې هغه د ژمي پر رسیدو سره اقتصادي مشکلات دي او نور چې هیڅ دلته ولسوالۍ کې خاص خلکو ته خدمت نه دی سوی، که هغه د مکتب د لحاظه څه وي که د نورو دغو څخه وي، داسې هیڅ کوم خدمت نه دی سوی چې د یادولو وړ وي. یو کم کم مسجد راځي هغه پر مسجدانو باندې چې بیا هلته خلکو چر څوک هلته کلي کې ملک وي، هغه خپلو خلکو ته دغه کوي چې ورکوي، او ځینې غریب کورنۍ چې هغه اقتصادي مشکلات لري تر هغو پورې نه رسي. نو زموږ هیله دا ده د حکومت څخه چې زموږ ولسوالۍ ته پرته وجه وکړي، هیڅ داسې کم د سړکونو د مکتبونو او د داسې نور پروژې هیڅ خدمت نه دی ورته سوی چې هغه دا ولسوالۍ یو دغه ولسوالۍ څه ده چې اوبو کمښت سره مخ ده، ځینې خلک یې د ډېرو وچکلۍ سره سخت ځپلي دي. نو هیله ده چې زموږ خلکو ته توجه وکړي، دا زموږ ولسوالۍ ته توجه وکړي، غټه یو ډېره لویه غټه.
ترجمة